سلامونه او ستړي مسي وخت د ګرمي بولس په جسمنند خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نشاته خبرونه په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکل هرکلی کوم چې لږه روغ جوړه خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان چارو ته کتنه کوو. رپورټونه او څېړنې به راوړو. په دو مانی مائی کی دوستا ونیس پروگرام دا ناری رنگو نام داری پاپائر کی با مجید بابر دا دی وقت خبر موران دکھر
ستری مشای رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د کوونکو په فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د افغانستان د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلټه الوتکې د داعش وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان عبدالرحمن وجلې. ایران وایي د ایټمي لوزنامې په لړ کې امریکا د بدنیتۍ مظاهره کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. تېر ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړو ترڅنګ مدني فعالانو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د ګورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد ډی چوک کې مظاهرې وکړې. په مظاهرو کې برخه اخیستونکو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر عملي قانون پر ضد او د یادو سیمو په اړه د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد نارې ووهلې. په مظاهره کې شریک د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای
منګه دی لاغلی چې بل اورس 14 اگست ته منګ په یول سم اگست باندې خپل یو احتجاج چې منګ نه غواړو چې منګ د پسور لسم اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلی سیمینا دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم.
په 2016 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه پس ټولګوندي د سیاسي غونډې په شلو نقاطو مبني د قامي اکشن پلان اعلان کړی و چې پکې یوه نقطه په قبایلي سیمو کې اصلاحات او دغه سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل وو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې په پوله کارکونکو کې کسٹم کلیرنګ ایجنټان به هم افغانستان ته بغیر اسنادو نشي اوړېده. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تورخم پولی تحصیلدار شمس الاسلام وویل
کسٹم کلیرنګ ایجنټس پاکستانی چې کوم دي افغانستان ګمرک ته دوی روزانه بنیادونو باندې ځي نو هغه په ورس کې 2 ځلم لړ شي او 3 ځلم لړ شي نو پاسپورت باندې بیا سٹمپ لګې د لوغه پروسس نه دوی ته مشکلات دغه د حل لپاره بیا زمونږ ارباب اختیار مشرانو د فیصلو کړ چې پاکستانی ایجنټس ته هم کلیرنګ ایجنټس ته هم دا کارونه ورکړو.
سو میاشتې مخکې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لرل لازمي ګرځولي وو. د دې نه مخکې بعد دواړو هیوادونو ګڼ شمېر ولس بغیر د سفري اسنادو تګ راتګ کولو. نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې بعد ټولو نه لوی غونډه د چارسدې په غازی ګل بابا کې کیږي. د دې نه علاوه په پېښور پوهنتون او باچا خان مرکز کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د غونډو تابع شوې ده. د کال 1948 د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد د شوي لاریون او په هغوی د قیوم خان د حکومت لخوا د ډزو عیني شاهد کریم بابا نن مشال ریډیو ته وویل
دا هغه مقام دی چې په کوم ځای باندې دلته کې په عوامي نېشنل پارټۍ په جولیس ډزې شوې وې. دا هغه وخت زه د څلور نیمو کالو وم. نو موږ خو په دغه لیدلي وو چې موږ دلته راغلي وو او څنګه مشران ټول دغه وو یعنې دې د نظر فلاټ په د مټ ونیوم په ګیکړم او یاره دا وې خود به شوې ډزې دي.
په دغه پیښه کې په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلټه الوتکې د داعش ډلې وسلوال په نخښه کړې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال جمعګل همت نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه حمله تېر ورځ ناوخته شوې چې پکې د داعش د یو مهم سیمه ییز قومندان عبدالرحمن په ګډون درې وسلوال وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې حمله کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوړېدلی خو تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي. د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدو نه پس د هغه په خالی شوي د قامی اسمبلۍ په څوکۍ به د هغه میرمن کلثوم نواز شریف امیدواروي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویلی دی چې تېره ورځ په ضمنی ټاکنو کې د نامزدګۍ اسناد د میرمن کلثوم لخوا په لاهور کې جمع کړی شول. دغه ضمنی ټاکنې به د راتلونکې میاشتې په 18 نیټه کېږي. د میرمن کلثوم نواز شریف لخوا د نامزدګۍ دا کاغذات په داسې حال کې جمع شوي دي چې د سپریم کورټ لخوا د نااهله کېدو نه پس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد نه تر لاهور پورې د هغه لاریون مشري کوي چې په زرګونه خلک پکې برخه اخلي. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په 2015 کال کې د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي پروګرام په اړه د لوزنامې په لړ کې په امریکا د بدنیتۍ تور لګولی دی. د تیر زیارت په ورځ ښاغلي ظریف په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې دا د ډونلډ ټرمپ د ډیرو مدونه خواهش دی چې دغه لوزنامه منسوخه کړي او په دې لړ کې په سفارتي توګه د یوازیتوب نه د بچ کېدو لپاره تور په ایران ولګوي. ښاغلي ظریف دا هم ویلي چې د دغې لوزنامې تر شا د ښه نیت او الفاظونه د سرغړاونې تر څنګ د امریکا بدنیتی هم په ډاګه ده. دوره د مخکې ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې ایران د دغه اټومي لوزنامې د روح نه سرغړاونه کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې په روس کې د مسلمانانو یو تنظیم ویلی دی چې سخت کال سعودي عرب د روسي حجیانو په کوټه کې پس له هغې خاطر خوا اضافه کړې ده چې کله د حج د رسوماتو لپاره ګڼ شمېر روسي مسلمانانو دلچسپي وښودله. د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د روسي مسلمانانو د تنظیم ډیپټي چیرمین روشان عباسیوف تېره ورځ وویل سخت کال د سعودي عرب لخوا 25,000 روسي حجیانو ته د حج کولو اجازه ورکړل شوې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. پروانه غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ ځینې دا مهم رپورټونه لرو. د فاټا زده کوونکو سازمان د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کېدو پر ضد مظاهره کړې او غوښتنه کړې. پاکستان پخوانی وزیر اعظم د واک پرېښودو وروسته لاهور ته پیل کړی خپل سفر په لړ کې نن لاهور ته رسېږي. شي د شمالي وزیرستان ځینې خلک وایي شناخت کارډونه بند دي او د خلاصولو ځای ورته معلوم نه دی.
نن فلایټ ته مو د دغه وژنا د انک چنسل مله او په ځو شوی لوري اکل ایو تا دلای شو کله ته پالتا راځي کی تا دا پاتا نه لګی ته لوټ کیره مخه شي.
او په اونې خبرونه د نړۍ رنگونو کې به د خوندور معلومات ترڅنګ د هندي فلم سپر سیکرټ حال ده.
अरे बेटा तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते ना थोड़े में बबल्स की तरह वो ऐसे ही ऊपर अपने आप उन्हें कोई नहीं रोक सकता.
او یش مې نو رپورټونه لرو له مشالې سره. او سمه د خبرونی د پایل رپورټ د قبالي سمز د کونکي او سیاسي مشران وای په 14 اگست ټول پاکستانیان د ازادي ورځ باندې خل دوی سره سوي لوزونه نه دي پوره سوي. نو ځکه په اسلام آباد او پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده چې د رنګ حکومت او نور سیاسي مشران ته د فاټا اصلاحاتو عملي کولو کړې لوزونه ور یاد کړي. دغه مظاهره د جمعې په ماښام د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته ترجنا ایونم د لاریون په شکل کې واخیستو چې وړاندې پولیسو د ډیف چاک ته تلو منع کړل. محمد عمران په دې اړه رپورټ.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن د دې مظاهرې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې 14 اگست نږدې دی د پاکستان اوسیدونکو د ازادۍ خوشحالي نمانځي. خو د قبایلي سیمو داسې آوازونه راپورته کیږي چې هغوی آزاد نه دي نو څنګه خوشحالي وکړي، ځکه دلته راغلي چې واکدارانو ته وایي چې دوی دې هم د دې ملک سمه برخه جوړه کړی شي.
بل ورځ 14 اگست دی، موږ په 14 اگست باندې خپل یو احتجاج چې موږ نه غواړو چې موږ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلي سیمینا دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناوکم. نو زه د پاکستان د واکدارانو نه پښتنه کوم چې غوښتنه کوم چې اے واکدارانو تاسو کوم سوچ چلی ګیره دې ته ولې چې نه واده ورکوي، دغه سوچ ولې چې نه توانوي. لہذا تاسو له پکار دي چې ډیر زر ته زر اعلان وکړي، موږ د تور قانون نه خلاص کړي.
د قبا والی سیمو د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند ویل کفاټا اصلاحات نه ملي کیږي نو دوی سره اخیری لار همدا پاتې ده چې ټول اسلام آباد وتړي او خلکو ته وخایي چې دوی سره په دغه سیمو کې کوم زیاتی روان دي.
زما په خیال چې د پاکستان او سپیشلی د خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د هر ځینې دا قسمه خلک راوځي او اوس خو زمونږ اخیری ټارګټ چې کوم دی هغه مونږ دا ورکړی دی. مونږ میټینګز وکړل مشورې مو کړې د مشرانو سره چې د ستمبر په اخیره پورې به مونږ اسلام آباد مکمل بلاک کړو. مونږ به د دیز یو یو روډ مونږ به د دیز یو یو کوڅه کدل د خلکو ته تکلیف وي. مونږ د هغې معذرت غواړو مونږ د هغې معافي غواړو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان د خزینه ډلې مشر سمرینا خان وزیر ویل چې دوی له پاکستانی چارواکو غواړي هم هغه رنگ حقونه ورته ورکړي شي کوم چې د اسلام آباد لاهور پېښور یا بل خار خلکو ته ترلاسه دي. سوالسم اګست رانږدې دی نو ځکه دوی اسلام آباد ته راغلي چې سیاسي چارواکو ته وښایي دوی لا هم آزاد نه دي او د خپلې برخې آزادي غواړي. دې مظاهرې پر مهال ګډونوالو د ایف سی آر پر ضد او خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې نارې ووهلې. احتجاج درا جوړونکو په وینا چې دوی غوښتل د پریس کلب نه تر ډی چوک لاریونو کې خو اسلام آباد انتظامیه او پولیس ورله اجازت ورنکو یوازې تر جنا ایونیو د لاریون په شکل کې لاړل. د احتجاج کوونکو یوازې نه غوښتنه دا و چې سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی اصلاحاتي کمیټه کوم راپور او سپارښتنې وړاندې کړې شوې هغه د زر تر زره عملي کړې شي او فاټا دی د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته له چوکۍ تر استعفا ورکولو پس د سړک د لارې لاهور ته د تلو چې کوم سفر پیل کړی و د هغه په لړ کې نن خپل منزل ته رسېږي. نواز شریف د سفر د چهارشنبې په ورځ پیل کړی او په مختلفو ښارونو کې د ګوند غړیو ته غړیو هرکلی کړی و. ټاکل شوی چې نوموړی به د رسېدو سره سم په لاهور کې د دې سفر وروستۍ غونډې ته وینا وکړي. تفصیل له احمد الله اورو.
تیرې چار شنبې ورځ یعنی د بود ورځ نه چې کوم د نواز شریف د اسلام آباد نه د لاهور په طرف باندې کوم سفر شروع کړی و نو په درې ورځو کې د نواز شریف قافله چې کومه وه هغه تیر ماخوستن قریبا اته بجې ګوجراوالۍ ته ورسېدله. پرون تقریبا یولس بجې هغې د جهلم پول چې کوم دی د هغه ځای نه د خپل سفر درېمه پړاو چې کوم وه هغې لکه شروع کړو. یولس بجې د جهلم نه ووتل او بیا ماخام اته بجې چې کوم نو هغې ګوجراوالۍ ته ورسېدل. نواز شریف په ګوجراوالۍ نه مخکې په ګجرات او لالا موسا او نور داسې یو شمېر ځایانو کې هغې ویناګانې هم وکړلې او تیر دو درې ورځو چې کوم د هغې بیانونه دي چې د خپل د نااهله کېدو خبره کوي چې ما خو د زوی نه مې لکه څنګه تنخواه اخیستې وې د زوی نه د تنخواه نه اخیستو په وجه باندې زه د سپریم کورټ پنځه ججانو چې کوم دی هغه نااهله وګرځولم. نو مطلب دا خو ظلم زیاتی شوی دی ما سره او د هغې دا وینا وه چې زه دا نه وایم چې ما دې بیا دوباره یو ځل وزیر اعظم جوړ کړي. خو دا ده چې دا کوم په ملک کې کوم هم وزیر اعظم راځي نو آر یو چې اتلس وزیر اعظمان راغلي تر اوسه او چې د هغې ایوریج وخت راوباسي نو هغه یو نیم کال راځي. نو په یو نیم کال کې یو وزیر اعظم څنګه د ملک دپاره کار پوره کولی شي؟ نو په کار ده چې دا نظام چې کوم دی چې لکه وزیر اعظم تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم خپل موده پوره نه کړله. نو په کار ده چې داسې نظام جوړ کړلی شي چې وزیر اعظم راشي هغه د پنځه کالو دپاره منتخب شي. نو چې هغه پنځه کاله پوره وکړي او که بیا هغه عوامو ته څه ګټه ونه رسوي نو بیا بالکل عوامو له پکار دی هغه دې په ضد دی راجک شي او بیا دې په دویم ځل هغه نه منتخب کړي.
اوس نن پلان څه دی د نواز شریف؟ یعنی نن به لاهور ته رسیدي؟
بالکل د مسلم لیگ نن چې کوم چارواکي دي نو هغه تر مخه چې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی نن به د ګوجراوالۍ نه روانېږي او د مختلفو لارو نه وروسته بیا به لاهور ته رسي. او هغه وایي چې زیات امکان هم دا دی ځکه چې په لاهور کې نن تیاریان هم کړی شوي دي. د سرګودین پس چې کومې سیمې راځي نو د هغې نه مختلف خلک چې کوم دي د قافلو په صورت کې نو هغه وایي چې را روان شوي دي. نواز شریف خو به ځای په ځای باندې بیا هم ویناګانې کوي خو آخري جلسه چې کومه ده لکه هغه به داتا دربار او هغې وروسته چې کوم دی بیا به چې کوم خلک د سرګودی شو یا د شادری شو یا د لاهور خلک شو یا د دیزی نه چې کوم خلک نواز شریف سره روان دي نو دا ټول بال ته په لاهور کې راجم کیږي او بیا به نواز شریف چې کوم دی هغه ته وینا کوي او د هغه ورستو چې کوم دا سفر د نواز شریف دا به سر ته ورسیږي او کوم چې د دې ځان نه خلک تلی نو هغه به بیا واپسی کوي خپل.
د پاکستان سینټ د هیواد ولسی حکومت فوج او د سر د اختیاراتو پر سر پر ادارتي کچه د خبرو اترو پیلولو منظوري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما ساندو په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم د نااهله ګرځولو وروسته د ادارو ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی رامنځته سوی دی. دا لومړی ځل دی چې د سینټ لخوا له ادارو سره د خبرو اترو کولو وړاندیز مخې ته راځي. خو پوښتنه دا ده چې عملا داسې ممکنه ده او که نه. کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی. د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه مهال ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته رامنځته شوو سیاسي حالاتو باندې بحث کېدلې. سپریم کورټ د پانما اسنادو په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28مه نیټه نااهل وګرځولې او هغه تر استعفا وروسته د خپل ولسی ځواک ښکار کول لپاره دا وخت د سړک تلاري لاهور ته روان دی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو له لارې خپل وزیر اعظم ټاکي خو یو څو کسان یې په یو منټ کې له واکه لرې کړي. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې وویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوری دی چې کله حکومت کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وایي چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلي فوج او ولسی حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پوه قاضي انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی وایي د آئین له مخې د فوج او عدلي مشران د دغه سي خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه په خپل دعوی چې دا کانسټیټیوشن کې د دې ډایا گنجائش نشته داغه ذهن کې دا دی چې پاکستان کې ډېر خبرې اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. کانسټیټیوشن خو عبرانی معاهده ده. هغه دعوی چې دا تاکتون نه دی نوې عبرانی معاهده دي. نوې عبرانی معاهده ډېرو خلکو دې طرف ته دغه سره دی پاکستان.
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلی قانون پوه دی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کېږي. خو څېړونکی ضیاءالدین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکن نه دی.
عملاً داسې نشي کېدی او د سینټ مشر هم دې خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی به له پوځ سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت له لارې به ورسره رابطه کوي. نو په رسمي توګه له پوځ سره خبرې کول په آئینی توګه ممکنه نه دي. البته په غیر رسمي توګه کېدلی شي او پخوا دا خبرې اترې په پټه او ښکاره شوې هم دي. تر کومه ځایه چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده. نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلی. که موږ تاریخ ته وګورو نو پوځ او عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغې ته په پام سره که د سینټ چیرمین دوی ته ووایي چې راشئ خبرې وکړي نو له دې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایزه دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلی.
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نشي اخیستلی خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانون مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف بلد. حقیقت دا ده چې فوج د ټولنه زیات با اختیاره ده، عدلیان هم زیات با اختیاره ده. کوم پوزیشن د معاملات سره خو ډایلاګ کوي په دوستر کوي یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار وي آرمی ته هغه رول ورکړی شي چې بهوي نه پارلیمنټ برابر یا د عدلیه برابر یا د ایگزیکټیو حصه نه ده. ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلي ممکن وي.
که څه هم سینټ د ولسی حکومت فوج او دلی له مشرانو سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړي خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون ښیي. د پاکستان په مطبوعاتو کې به هم نن دې موضوع ته کتنه سوې ده. دا به وروسته واورئ. د تورخم چارواکي وایي مرکزي حکومت ورته ویلي چې په تورخم کې موجود کسټم کلیرنګ ایجنټان دي شر تر شره خپل آر ایف آی ډي کارډونه جوړ کړي. دوی وایي د اګست 15 نیټې وروسته به د دې کارډونو بغیر اجازه ورنکړه سي چې دغه ایجنټان د مالونو د محصول اخیستو لپاره افغانستان ته واوړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا امر شوی چې د اگست 15 نیټې نه پس به په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټان هم د بغیر اسنادو افغانستان ته سفر نه کوي او چې کوم کسان پکې هر ورځ دواړو خواو ته د تجارتي مالونو کسټم کولو لپاره ځي راځي نو هغوی دې د تورخم په نادره دفتر کې د آر ایف آی ډی کارډونه جوړ کړي چې بیا ورته په تګ راتګ کې مشکل نه وي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي
کسٹم کلیرنګ ایجنټس پاکستانی چې کوم دی افغانستان ګمرک ته دوی روزانه بنیادونه باندې ځي نو هغوی په ورځ کې دوه ځلم لاړ شي او درې ځلم لاړ شي نو پاسپورت باندې بیا سٹمپ لګې د لوغه پروسس نه دوی ته مشکلات دغه د حل د پاره بیا زمونږ ارباب اختیار مشرانو د فیصلو کړ چې پاکستانی ایجنټس ته هم کلیرنګ ایجنټس ته هم دا کارونه ورکو.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنسی یو ایجنټ غنی خان په دې حق لا وای
دا ډېر ښه فیصله ځکه چې موږ ورځي 2 ځله او 3 ځله وړو نو که په دې کارت باندې مونږ دوی پریدي او مونږ زور ازو او په تورخم افغانستان ته او ګمرک ته نو دا ډېر ښه خبره او د سره به کاروبار خشي او کوم خلکو ته شي تکلیف مخې پاسپورت او ویزه نو هغه ته بیخي اسانی شي به ډېر په اسانه باندې به دوی اوړي راوړي خپل کار روزګار بکا حدي سره به کوم لوړګي خلک او دین علاوه کوم خلکو پاکستانیان دي او په لوکار کنو هغه ته ډېر اسانی شي.
د تورخم انتظامی چارواکو ویل چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او افغان زده کوونکو نه علاوه به پاکستانی او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط برقرار وی. یاد دیوی چې د تیر یو کال راهیسې پاکستانی چارواکو په تورخم کې د بارډر مینجمنت یا د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې ده او بغیر اسنادو چاته په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په بابړه چارسده کې نن په 1948 کال کې چې کوم په خدای خدمتګار تحریک ډزې شوی د غتلین لمانځل کېږي. زموږ همکار شبیر جان هم هلته دی. شبیر جان، تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ د دې تلین په اړه باندې راته ووایئ چې دا څه په اړه دی او څه روان دي دا وخت.
ډېره مننه کاکا، بالکل دا لږه شیبه وړاندې دغه غونډه چې کوم دی پای ته ورسېده او په دغه کې د عوامي نشندون مرکزي جنفکټري افتخار حسین علاوه دا سندر اور خان جی، ولی خان، نغین علاوه بیرسٹر رشید عبدالله پخوانی چې کوم خان وزیر د عوامي نشندون هغه ټولو ګډونو کو د دین علاوه د عوامي نشندون د کمزړو کارکنانو د خیبر پښتونخوا د بلابل برخو نه غوړو د خپلې ویناګانې او د هغه ورسره لاړم او چې کوم د یادګار او د شهیدانو د بابړې پاره باندې ګلونه هم واچول او هلته کې پګان هم اوستې د غین علاوه د دین علاوه د عوامي نشمون چې کوم ولي څنګه دا د بیگم نشین هغه ګون هم راغلی او دا یادګار باندې ګلونه غوړو د واګان اوستې خو دا غونډه پای ته ورسېدا او ورو ورو چې کوم دي دغه مشران ټول خلک دغه نه خوري خپل خپل ګون رواني.
نو دوی څه خاص خبره وکړه په خپل تکرونو کې کنه؟
بالکل، مې افتخار حسین خپل وینا کې دغه ویل چې دا کوم دا هغه وخت هغه د بابر د شهیدانو دغه چې کوم بربریت شو هغه خپل خبرو کې باندې باندې رانا اور دا ویل چې را دوی اوس هڅه ده چې دغه چې کوم کیس دی دغه دی ریوپن کړي او دغه پلټنو لپاره دوی هلې ځلې شروع کړي په مرکزي حکومت باندې هم ضرورې په صوبایي حکومت باندې هم ضرورې او فرض کړي وای کړي دوی حکومت بیا راغی نو دوی وړو باندې کار هم دغه چې دغه چې کوم واقعیا پیښه شوې ده دا واپس کلو کې دغه پیښه دا ریوپن کړي چې کوم چې موران دي هغه هغه نه پښتنو کړی شي او دغه دغه چې کوم ځل پښتنو زر شوې دي په دې ته پوسټ نه کوي. دغه یو مهمه خبره دی او نور دغه دی چې د پښتنو باندې کوم ځل د بخار د انګریزانو په وخت کې او کډیا د پاکستان جوړدونه پسو او اوس په دې چې په پښتنو په پاکستان کې هم هغه سلوک روان نه کړ چې د انګریزانو په وخت کې او دوی وایي چې دغه دی غندنه کړو دغه مخنیوي لپاره دی رښتیا کارګران نه د ژوند او ژوند یو کړی ژوند وختونه.
بهرال کله مختصر راته وایي چې د بابړې پیښه واڅه یعنی څه شوی وو مختصر؟
بالکل، څنګه کاکر څنګه مړي او دغه ته هم پتی دی کله پاکستان جوړ شو دغه نه لګي روزي پسو دغه پیخه را مخته شي او چې کله بچا خان د خپل خدمتګار ملګری دغه وخت حکومت هغه چې کوم دی گرفتار کړو د خدمتګر چې سمرو دا وخت وزیر اعلی قیوم خان نو دا غي دا اخلاصولو د پایا د غي دا احتجاج په توګه د خپل خدمتګر چې کوم پاتشي کسانو هغه یو پرم نه جلوس په دغه چا سره کړه بابړو نه خو او د دې تو وینا چې د ټوله پښتونخوا نه خلک راغلي د لرو بر شمون نه شپې دلته په چرته کړه دغه بابړو په مقام باندې د کله جوړ روانو دغه جنډي ور سره وي او دغه پرم نه احتجاج کو چې خان تر روان بچا خان خان د رخلاص کړی شي نو د بابړو په مقام باندې د قیوم خان چې کوم دغه وخت سرکاري او پولیس او پوجو د دې په وینا چې ری د دې فورم نه احتجاج نه پر هودل په دې خپل احتجاج کو نه دځي تو کو دغه دغه دځ په نتیجه کې دغه یو لړې شروع شو او د دې دا هم وایي چې ردی کوم خپل خدمتګارو هغه ټول خالی لاسونه نو په دغه دځ په نتیجه کې شدي په وینا شپک سو نه زیوا کسان وجلی شو چې دغه دغه خلکو نه وایي او جل بلکې بیا به دغه کوم کې ګولې ته لګیدلې
شبیر جان پر یاړم تفسیر راکې د بابړې د پیښې وایني شاید عبدالکریم بابا دی چې هغه وخت دی وایي چې د څلور نیمې کلونو وڅ دا څه ولیدل. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی له ده سره د سترګو لیدلې د خبرې کړي او د سترګو لیدلې حال شریک کړي.
زمانم کریم لاری
او دا کوم دی کنه ستو دا خاص کم زیاده
دا جدین دا هغه مقام دی چې په کوم ځای باندې دلته کې په عوامي نېشنل پارټۍ په جولیس ډزې شوی وي.
تا تاسو یاد شي ولې
نه هغه وخت زه د څلور نیمو کالو م
څنګه چلول څه به دې لیدلي وو؟
نو موږ خو په دغه لیدلي وو چې موږ دلته راغلي وو څنګه مشران ټول دغه وو یعنې دی د نه د فلاټ په د مټې ونیوه ما په ګی کړمه یاره دا خود به شي ډزې دي. ما ورته وی نه بابا موږ جلسې لګي وی نه راځه پلاٹ چې څنګه په اوګه کړم نو داسې موږ په ښکته لاړو دې ځای نه لږ چا ښکته نو داسې ګولۍ رالو زما په دې پنډۍ باندې داسې وښویدله
او ماشوم مې کړه
او وړوکې ما مولتې مې جوړې کړې بیا زه کور ته لاړم مور ته راله پټۍ ولګوله او هغې نه بعد بیا رالمه دوباره بیا رالمه دغلته به ولاړو ډېر واړه وو. دلته جولیس د بابړې نه را روان وو د باچا مې د وزرې نه د سالار مینجان خان په قیادت کې وو. هغه دین را روان وو چې دلته را ورسېدل نو دی کې پر دې جمعات نه بره نه ډزې وشوې دا بره د جمعات باندې ټول راغلي وو. هغه پولیس هغې وت هغه وخت کې د ګروې کسې مشران
هغه پوره کیسې کراته وکړې سار نه شروع کړې
موږ خو چې رالو که نه د سارې نه چې رالو دلته نو ډېر واړه موږ ولاړو او جولی دلته دا د باغونه وهغې سره راښکاره شو یادگار ملنگ بنا ډېرې زیاتې ډزې خلک کېدلې وو پرېوته نه وو نور د دې ځای خلک ډېر یعنې څه وي تقریبا شپږ نیم سوه مړي دې کې شوي وو.
ښه نو چې جلوس را روان وو د دې باغ نه راښکاره شو نو بیا
چې جلوس څنګه راښکاره شو نو بس ډزې پرې شروع شوې نو تښتېدل نه نېغ را روان وو. بس هغوی وی چې یاره هغې کې هغه څنګه د دې ځای یو مشر و ګوانډي مو هغه یو ډېر ښکلی اشار هم په هغې کې ویلی وو وی چې سکپن پترخ کې سیاله میدان لورم مرګي مراده درنما یې مرګي لرا روانو وې د شهر سدې پړنګو بي بیانې وړې زړې دي کزوانانې لرونو مخکې دي روانې وې جنې وې مخکې د دلمونه سو قدمه او مرګي مراده درنما وې خاج د یمې په یمات په یونه وخت لوچته ولا مې را لې د قیامت هر یو سپې یو د افسر کوم ته پتا ما او یې مرګیا مراده تړم
د په دغه دوران کې ویل کېد دینه
مړه دینه باید ویلی و.
ها
ډیره دینه باید ویلی و دا په عبد الملک جوړ کړو دا ډیر د بچا خان جوخ مرګره و دا هغه جوړ کړو بل هغه جون هغه ډیر دی اته او ظلم کړو فارز باندې ورځ د قیامت نه کم نه و پېښ دا وی هغه میدان نه کربلې په حال جړلې دی دلته پښتنو شهادت جامونه سکلې دي
که څنګه به میدان بټول سرو
میدان ټول سرو خو په وینو سرو
خو
جنډې هم وې خو په وینو سرو او جنډې د سپین ملنګ په لاسو کې دوه دقه شانه او ډزې پ کېدې ویغ نېغ وته ولاړو دېکې یرېدونکي سړی نه وو جنګ مشران چې څو نه وو که نه ټول ډېر تکړه خلک وو دلاور خلک وو او قرباني هغوی کړې وې مطلب دا دی هغوی د دې شینې جیلونه نه نه یرېدل دوالو نه نه یرېدل ټول په نېغ را روان وو
داود بابڑی د پیشه یعنی شاهد عبدالکریم بابا چې د مشال ریډیو خبریال سره خبري کوله.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منمای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نړیوال رپورټونه هم درته لرو د سیمې په اړه هم لرو. خو اوس دولسمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. تېر ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړو ترڅنګ مدني فعالانو د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د ګورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد دی چوک کې مظاهرې وکړې. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې په پوله کارکوونکي کسټم کلیرنګ ایجنټان به هم افغانستان ته بغیر اسنادو نشي اوړېدی. نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د ټولنې لویه غونډه د چارسدې په غازی ګل بابا کې کیږي. د دې نه علاوه په پېښور پوهنتون او باچا خان مرکز کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د غونډو تابع شوې ده. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلټ الوتکې د داعش ډلې وسلوال په نښه کړې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه حمله تېره ورځ ناوخته شوې چې پکې د داعش د یو مهم سیمه ییز قمندان عبدالرحمن په ګډون درې وسلوال وژل شوي. خو تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي. د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدونه پس د هغه د قومي اسمبلی په خالی شوې څوکۍ به د هغه میرمن کلثوم نواز شریف امیدوار وي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویلي دي چې تېره ورځ په ضمني ټاکنو کې د نامزدګۍ اسناد د میرمن کلثوم لخوا په لاهور کې جمع کړی شول. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په 2015 کال کې د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایټمی پروګرام په اړه د لوزنامې په لړ کې په امریکا د بدنیتۍ تور لګولی دی. په روس کې د مسلمانانو یو تنظیم ویلی دی چې سخت کال سعودي عرب د روسي حجیانو په کوټه کې پس له هغې خاطر خوا اضافه کړې ده چې کله د حج د رسوماتو لپاره ګڼ شمېر روسي مسلمانانو دلچسپي وښودله.
مجید بابر د خبرونو لنډیز تر وړاندې کړل. او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي مخکې هم یادونه کړې، راځي چې هغه ته ورسو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سینیټ چیرمین میا رضا ربانی ریاستي ادارې د خپل منځي شخړو نه بچ کولو او پارلمان مضبوطۍ لپاره انتظامیه عدالتونو او فوج ته د خبرو اترو بلنه ورکول یقینا چې یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې پاناما کیس کې وزیر اعظم چې په څه وجه نااهل وګرځولی شو، نو یو شمېر قانوني کارپوهان د حکمران ګوند غړي او د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي په دې د اطمینان څرګندونه نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي چې پخواني وزیر اعظم په خپلې وینا کې چې د کومو خیالاتو څرګندونه کوي، نو د یو شمېر سیاسي مبصرینو تر مخه چې وینا له وجې د ریاستي ادارو ترمنځ فاصله زیاتیږي، نو په داسې حالاتو کې سینټ لخوا ادارو ترمنځ د مکالمې اهتمام کول په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې به کمی راولي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو اویا کلونو کې څو وارې په ملک کې امریت قائم کړی شو او عدالتونو د ضرورت نظریې د لارې مارشل لپاره قانوني لاره جوړه کړه، او نه صرف فوجي حکمراني جایزه وګرځولی شوه بلکه امیرانو ته یې په آئین کې د خپل مرزي مطابق د بدلون کولو اجازه هم ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې د معاملاتو تر دې حده د خرابې ذمہواری صرف په عدالتونو او فوج اچول صحیح نه ده. سیاسي مشرولي هم په دې کې برابر شریک ده او د خپل ذاتی ګټو لپاره یې معاملات دې حد ته رسولو کې مهم کردار لوبولې. ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې د پارلمان نه بهر د ادارو ترمنځ خبرې اترې وکړې شي او تجویزونه اخستو وروستو کې ضروری وي، نو آئین کې د ترمیم کولو وروستو معاملات حل کړي شي. ورځپاڼه 29 نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل لاهور سفر دوران په مختلفو ځایونو کې په خپل وینا کې ویلي چې د سپریم کورټ 15 ججانو په یو منټ کې فارغ کړو، نو د ټاکلې شوی وزیر اعظم کور ته د لیګلو لوبه به همیشه لپاره ختمه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا یو غلط روایت پاتې شوی چې د خپل نااهلۍ له وجې چې کله هم یو سیاسي مشر ته عدالت سزا ورکړي، نو هغه بیا ټول نظام د خراب ثابتولو کوشش کوي. همدې عدالتونو یو وار نواز شریف حکومت بحال کړو د پاناما اسناد ټوله کاروایی په مطبوعاتو کې رپورٹ کېدلا، نو دې وروستو عدالتونه د یو سازش برخه جوړول په هیڅ ډول صحیح کار نه دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په عدالت تورونه لګولو نه نواز شریف ځان بې ګناه نشي ثابتولی، بلکې نوموړی د ځان او خپل ګوند لپاره مشکلات زیاتوي. ریاستی ادارې د یو ریاست د موجودګۍ ضمانت وي او په دې ادارو د خپلو سیاسي ګټو لپاره تورونه لګول د ریاست د ګټو خلاف ورزي کول دي. نو مسلم لیگ نون د مشر ولی او د نواز شریف د ملګرو دا فرض جوړیږي چې نوموړی د تباهۍ په لار نور د تللو نه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانې دی ټایمز پاکستان کې د نا اهله ګرځول شوي په وزیر اعظم په خالی شوي چوکۍ د کمی اسمبلی د کمی اسمبلی په خالی شوي چوکۍ د هغه د میرمنې کلسو نواز د ټاکلو او نیوزویک مجلې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر اوروي.
برطانوی ورسپانه دی ټایمز لیکي چې دوه هفتې مخکې د درغلۍ په تورونو د وزیر اعظم د څوکۍ نه د سپریم کورټ په حکم لرې کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف هغه دریځ بدل کړی چې ویلی وو د راتلونکي پارلماني ټاکنو نه مخکې به خپل ورور شهباز شریف په خپله خالي شوې حلقه د ټاکنو امیدوار کوي. د یاد ګوند مشرانو ورسپانې ته ویلي دي چې اوس به د هغه په خالي شوې د قومي اسمبلۍ په حلقه یو سلو شلمه د هغه میرمن کلسوم نواز شریف او یا لور مریم نواز شریف ټاکنو کې د یاد ګوند امیدواران وي. د ورسپانې په خبره د نواز شریف دا پریکړه کېدای شي په شریف خاندان کې دننه کړکېچ رامنځته کړي او دا کړکېچ په مسلم لیگ ګوند کې هغه طبقه هم بدزنه کولی شي چې غواړي شهباز شریف راتلونکی وزیر اعظم شي. د یاد ګوند دغو مشرانو په خبره مریم نواز شریف په ټاکنو کې ودرول به ځکه یوه لویه سیاسي جواری وي چې د مریم نواز نوم وار له مخه د درغلو په دې قضیه کې راغلی، کومې قضیې چې نواز شریف نااهله کړو. د ورسپانې په خبره د مریم نواز نوم په پاناما اسنادو کې په دې وجه راغلی چې بهرنیو هیوادونو کې یې داسې کمپنۍ جوړې کړي چې د هغې په بنیاد یې په لندن کې جایداد اخیستی. د دې نه علاوه د خپل پلار او دوه ورونو تر څنګ په هغې هم د جعلي اسنادو او دروغ بویه تورونه لګول شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجله په خپله یوه لیکنه کې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې تګلارې په تناظر کې لیکي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې ځای پر ځای د امریکایي پوځي جنرالانو سره په ملاقات کې هغوی ته په مخامخ وویل چې تاسو په افغان جګړه کې بایلات سره مخ یئ او د هغوی جوړه کړې مجوزه تګلارې رد کړه او ورته حکم وکړو چې نوې تګلاره جوړه کړئ. په لیکنه کې راغلي دي چې په افغان شخړه کې د امریکا د پوځي مشن هغه ناکامي تسلیمول چې د ډیرو کلو نا سرګنده وه، په اصل کې د افغان قضیې د حل پر لوړوم بیګام دی. خو که د افغان شخړې د نتیجې خبره وشي نو مجله لیکي دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا دغه جګړه د څه مودو نه بایللې وه، خو اوس د دې قضیې یوازینی حل دا دی چې څومره زر کېږي امریکا له خپل پوځ افغانستان نه وستل پکار دي. مجله زیاتوي چې کېدای شي د افغانستان په اړه د امریکایي جرنیلانو دا تګلاره نه وي، خو د دې نه مخکې د ویتنام د جګړې پر مهال هم پوځي مشران په دې باوري وو چې د جګړې نه واپسي ممکنه ده. خدا خبره باید په پام کې وساتل شي چې د 1400 کالو تیرېدو نه باوجود ولې افغان جګړه کې امریکا ناکامه سره مخ شو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له مجید بابر اوریدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د اټومي تړون له روحیې سره سم ګام نه اخلي. هغه دا خبره په نیوجرسي کې خبریالان ته کړې ده. ټرمپ تازه یو ځل بیا د ایران او 5+1 قدرتونو ترمنځ د 2015 کال په اټومي تړون تنقید کړی او ویل چې ایران له اټومي تړون سره سم مخته لاړ نسی نه له ناوړه نتیجو سره به مخامخ شي. سفیولا ستانکسی په دې اړه رپورټ لري.
د غنو نورو مسایلو ترڅنګ ډونالد ټرمپ د ایران او 5+1 هیوادونو په شوې اټومي تړون یو ځل بیا انتقاد وکړ او ایرانی تورن کړ چې له دغه تړون سره سم عمل نه کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په نیوجرسي کې د رخصتیو تیرولو ته اتللی خبریالانو ته وویل چې فکر نه کوم هغوی د اټومي تړون روحیې ته ژمن وي. زه په خپل عقیده لرم چې هغوی د تړون په اساس مخته نه ځي او که چېرته سم عمل ونه کړي ډېر سخت عواقب یې انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ دا ټینګار هم وکړ چې لا وخت دی او ګورو به چې ایران نور څه کوي. د ایران او د نړۍ د 5+1 اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي فعالیتونو د کمښت او اصلاح تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. په دې تړون کې راغلي وو چې په ایران باندې به لګېدلې بندیزونه کمیږي. له اول سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د دغه اټومي تړون په خلاف و، خو په دې وروستیو کې د ځینو فشارونو په سبب سبب د خپل کمپاین یو اساسي ژمنه چې دغه تړون لغوه کولو شاته پرېږي. خو ټرمپ د دې ترڅنګ چې په ایران، روسیې او شمالي کوریا د بندیزونو تازه لایحه هم توشیح کړي، ایران یې تورن کړی چې په منځني ختیځ کې افراطي ډلې تمویلوي. په دې لایحه کې د ایران د میزایلو له پروګرام سره تړلي کسان او کاروباریان تر بندیز لاندې نیول شوي او هم د بشري حقونو د سرغړونې په سبب بندیز لګېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د ورانکاره فعالیتونو په خاطر جدي اندېښنه لري او له امله یې په سیمه کې امن او سوکالي زیانمنه شوې ده. ایران هم په امریکا ورته تورونه لګوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني تېره اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګریني سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د اټومي تړون روحیې سره سم مخته نه ځي او دغه اټومي تړون نقصوي.
سفر لاستانک څه د شمالي وزیرستان خلک چې ښکار شناخت کارونه بند کړل سوي دی وايي دوی ته د خلاصولو ځای معلوم نه دی. دا کسان د بند شناخت کارونو شمیر شپږ سوه یا دی. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په باري وادونو کې مزدوري کوي چې وايي د شناخت کارونو د بندېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت بیا وايي د خلکو ته د یو فارم ډکول ویل سوي خو لا هم چا فارم ورسره جمع کړی نه دی. بخښنه غواړم، دا خلک وايي چې د شناخت کارونو بند شناخت کارونو شمیر څلور سوه دی. عمر دراز وسی رپورٹ راکے.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې نه یوازې کامی کارډ یعنی شناختی کارډ جوړول د دوی لپاره مشکل کار ګرځېدلې، بلکې هغه کسان چې شناختی کارډونه یې بلاک شي لا هم د ډېرو ستونزو تیریږي. دوی وایي کله اسلام آباد، پېښور او بنو نادره دفترې چکرې خوري او کله د تصدیق لپاره د پولیټیکل انتظامی دفترونو، خو دوی له هیڅ مخصوص طریقه کار په ګوته نه شو چې خپل مشکل هوار کړي. د شمالي وزیرستان سپینوا مسیدون کې نیک سلام وایي شمالي وزیرستان کې قریبا 1400 کسانو شناختی کارډونه بلاک شوي او ډېر ایداسي دي چې بهر ملکونو کې مزدوري کړي او د دوی ویزه ختميږي.
بداش خواب کر آغا خال دی چین پا ابو زبیر شد دیگا یکی پسپورتینا ختم شوی دی یکی وزبا ختم آول بنده دی آغا در پا در گردی کلا چی اتیه دفتر تاویر شی آئی چی تیه تالوش دی تیه دفتر تالوش دی نادر تالوش دی نادر آول یای چی تیه دفتر تالوش دی خو مختلف قسم بیوا طریقہ نیسا دیده نو شای سپا طریقہ چی بیده بکای دایوا کمیچی بارو بارا کو ملکونو طرف نا سپا یو رو شی سپا نیشتا ہو شای بیده طریقہ پنده شی گا پیش پیش میاس شی جا خال کسان کار بلاک تیو داغات پروتا دیگا.
عرب خان وای هیڅ مخصوص ځای دفتر یا طریقہ کار ورته نه خودل کیږي.
دلته چې شناختی کارت بلاک شي د شناختی کارت داسې دي نشته چې ورکان نش بیا ثابت دا ویل شي نش کین دي دا ویل شي چې نش دا مسله حل شي کنه. دا ته مشکل ده چې نش جوړ دا خپل با جون او شمون پر اوسو تیر وڅو تی خامہ خو بار په کوو ده شاو نه تر دې خپل شناختی بلاک ته تا ډیر ضرر دی مو ته نه جوړ دی شاو بیا وته دا ځی خرته او شای شاو چې هغه اصلي من ځی خرته او شای د وخت ته ورته ته دا مسله حل کنه. ټول دا ترینه مو غوښه اصلي دی بنځنه ته کې دا ځ دی وشای چې دا دی دا
دولت خان وای شناختی کارډ وخت یې ختم شو او د نوی کولو لپاره چې فارم جمع کړ نو ورته بلاک شو.
نن فلایټ ته دې مو د دغه وژنا د نه کینسل مې لای او بازور شوی لوري کله یو ته دلای شو کله د بلتا لای کیږي دا پاتانا لګی چې لور چیرې مخه شي څه مخه نه جوړ هدا یو غا هدا خور په بلاک سو وای دی چې دا څه دی چې نشته پاتا ولا چې دا غا دی دا نو وخت ورتي زکه چې موږ غریب خلک چې بهر ملک نه شي لورو دلته هم زیر نشته ډېر مشکل سره مخ مخ کی.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې نادرا دفتر او داخله وزارت نا پالیسی راغله چې د بلاک کارډونو کسان به نادرا دفتر نه یو فارم اخلي بیا د ملکانانو او متعلقه تحصیلدار او مرستیال پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای نه تصدیق پس به دغه فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کیږي چې هر 15 ورځې پس د نادرا دفتر ډایریکټر په موجودګی کې دوی د دې تصدیق کړي او د تصدیق پس د غوړاندې د نادرا دفتر ته لیږي. خود نوموړی په وینا تر اوسه چا هم د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې د بلاک شناختی کارډ فارم نه دی جمع کړي چې دوی ور باندې میټینګ وکړي. سو دا د په وینا دغه خلک دی د یاد طریقہ کار مطابق خپل فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کړي چې مشکل یې هوار شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د جمعې په ورځ د مسعود فلای تحریک تر انتظام لاندې غونډه وسوه. په غونډه کې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې پر چارو خبرې وسوې. ګډونوالو د پوځي عملیاتو پر مهال د تباسو کورونو، سړکونو او حکومتي ودانیو جوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
په غونډه کې موجود قبایلانو ومنل چې اوس هر طرف ته امن دی او د امنیتی فورسز په ملاتړ به قبایلون د امن دغه حل زل نور مخش بیایي.
زه مولانا محمد لقمان د جنوب وزیرستان کا نګورم سره تعلق لرم. میر د امن پروګرام د دغښې د پوره کړی دی چې میر امن ته ډېر ترسېږي او امن ته ډېر تړي. میر امن غوړي میر د امن خواهای صرف په وزیرستان شه نه په ټول پاکستان شه په ټوله دنیا شه.
په دغه مو کې موجود یو قبایلی په دغه بارکشه مشال ریڈیو تا پا دارنگ و جاغدان
زام مثل خانه ما چه پا کی ملک هم نوی پاش عبودی قاطع نسی رو تلای میج ما سید کوم چه خپل حالات پا خپل حالو که بادل حالای نبادلوی میج ده پرا کتی پک ندای پا چار دی میج ده پرا کپای کلام پا چار دی
یو بل کا بایلی زیاد اکڑا
یمو نوم کشید خانده دی آمن ده پرا میج دا لاس کولا قربانی ورکړه او په امیر دغه حکومت اپیل دی چې د میش کیم حقوق د بهر نه روسی هغه د یوې ساغو په میش باندې تقسیم کو
د فلاحی تاریخ ستر سکتر کلیم الله ایشانگی وویل.
جنوبی وزیرستان شکر الحمدلله مکمل پر امن دی او دا مسجد کوم ټول دنیا ته دا پیغام ورکوي چې ان شاء الله دغه امن او همیشه همیشه د پوره مسجد کوم قائم او دائم ستی د پاک فوج سره خود حکومت پاکستان ته پاک فوج ته دغه اپیل کوي چې کیم حقوق یا پکیما طریقہ دے پاکستان دے ایزاد دے بقا دے پورا قربانی ورکلا یا وزیرستان پکیما طریقہ بندے ڈانگ شو وزیرستان پغی طریقہ بندے و متا جڑ کا پغی طریقہ مو عبود کا خوکا دے دمو میلا جڑا نشی مو آزاد عبود نشو بیا اوز پ امن سو جاگے جو بیا دمو نا علاقہ پتو دو بیا اوز کا پ امن جاگے جو ہن چیرو بیا کورتا جاگے جو پ جنوب وزیرستان شو نہ جاگے جو
دے دغی تاریخ مرشر ایڈوکیٹ شرپا مسعود جاوتا کڑا چھ دے امن قائم ساتلو او دے جنگ زپلو قبالیاں دے حقوق دے حصول دے پارا با دے انڈیا سے ہاں پا دگی رنگ ونڈے جاری ساتلے شی
چھ لاس کل آباد پا جنوبی وزیرستان مسجد سیما سے بیا یوری دا سے امن قائم شو چھ میش پا خوب پا خطر نوا او نن لاس کل آباد چھ میش وطن تا روغلی نن ہا دے میش دے وطن تور سارے پا سارینا یہ بوری اے میش دے وطن روڈینا نشتا دے میش موجودا پولیٹیکل انتظامیہ اے پی اے او پولیٹیکل شپا ورز بیا کڑی دو دے میش حقوق خوری
قبائلانو دا غشتنا هم وکړه چې د امن قائم ساتلو حل زل د نورې ګړندای کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سره روغ سویلی وزیرستان.
تاسو رپورټونه واوریدل او اوس هم وخت را رسیدل دی د اونیزي خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه تاسو ته ګل ایاز جوړوي. مخکې مو اوریدل دا یو ځل بیا درته واورو.
د مشال اډي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای کارپوهانو په سپوږمۍ د اوبو په اړه نوي اېدا وکړي دي. د دوی په خبره په سپوږمۍ د دوی د اندازونه څلور چنده زیاته د اوبو اثرات موجود دي او دا ډېر ژور دي. د سپوږمۍ په اړه په عمومي توګه دا ګومان کیږي چې دا وچه او بې آبه ده. په سپوږمۍ هوا نافایده ده، خو په دې وروستو کلونو کې سپوږمۍ تلیگل شوی خلای گاڑو او نور مشن کې راول شوی کانو جاج اخستل شوی دی. د سپوږمۍ کانو تفصیلی جاج اخستو وروسته دا خبره مخې ته راغلی ده چې د سپوږمۍ په سطح د منجمد اوبو قوي امکانات موجود دي. کارپوهانو ادعا کړی چې د سپوږمۍ په ژورو کې د اوبو موجودګۍ امکانات ډیر زیات دي. د براون یونیورسيټي یو کارپوه د سپوږمۍ چاپیریال په اړه نوې څېړنې او تجزیې جاج اخستو وروسته ویلي دي چې د پخوانی څېړنو پرتلا اوس د سپوږمۍ په اړه نوې معلومات راغلي دي او په دې په رڼا کې دا خبره کولی شي چې په سپوږمۍ د اوبو اثرات موجود دي. خو د دوی په خبره کې دي چې په سپوږمۍ د آبی زیرمې 100 متر ژورې وي او د دې لپاره جدید ټکنالوژي ته اړتیا ده. د ساينس سیډنیز ژورنال نیچر جیو ساينس کې خپور شوی تحقیق تر مخه په سپوږمۍ د اوبو موجودګۍ په اړه په لومړي وار څرګندونه د هغه کانو په مرسته شوي چې له سپوږمۍ نه راوړل شوي وو. که څه هم د دې موندنې په اړه له نازو نه کار اخیستل کیږي، خو حتمي نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د امریکا په یو عجایبګر کې سپوږمۍ ته لیګل شوی خلایي ګاډي د سرو زرو ماډل غلا شوی دی. د پولیسو په وینا د امریکا په اوهایو کې آرمسترانګ ایئر اینڈ سپیس میوزیم کې سپوږمۍ ته لیګل شوی د خلایي ګاډي د سرو زرو ماډل ایګل ایښودل شوی و. خو غلو هغه ماډل پټ کړی دی. که څه هم د میوزیم الارم غږېدلی و، خو د پولیسو رسېدو پورې غلو هغه ماډل وړی و. د هغه ماډل اوږدوالی 15 انچه دی او ډېر په احتیاط سره جوړ شوی و. هغه ماډل وتلي ستور مزلو نیل آرمسترانګ، بز آلډرن او مایکل کولنز ته ورکړل شوی و. هغه ماډل د اصلي ایګل خلای ګاډي په شان وو. د سعودي عرب حکومت په نړۍ کې په لومړي وار د اوخانو سرکاري کلب جوړ کړی دی. د دې کلب مقصد د اوخانو نسل خوندي ساتل او په دې لړ کې پوهاوی راوستل دي. په ټول نړۍ کې اوخانو ته یو خاص مقام ترلاسه دی چې د عربانو تهذیب کې اوخان ډیر زیات اهمیت لري او د دې بغیر د هغو تهذیب مکمل نه دی. د العربیه ډاٹ نت ویب پاڼې تر مخه د سعودي عرب حکومت په لومړي ځل په سرکاري توګه د اوخانو کلب جوړ کړی دی چې په کې به د اوخانو نایاب نسل خوندي ساتلو لپاره کوټل ګامونه پورته کیږي. د دې ترڅنګ به د اوخانو شمیرې او اقسام پاړه هم معلومات راغونډول کیږي. په دې کې به اوخانو ناروغي درملنه هم کیږي او په دې به تحقیق هم کولی شي. د اوخانو د کلب چارواکي وایي چې د اوخانو مالکانو سره به مرستې او مشورې هم ورکوي. د برتانی ساينس پوهان واټکل کړی دی چې په آب او هوا کې بدلون سره د اټلانټیک بحر ابره پټۍ جت اسټریم متاثر شوی دی چې له وجې د جازونو سفر کې ځنډ او سفر غیر آرامه کیدی شي. د یونیورسټي آف ریډینګ ساينس پوهان ویلي دي چې د فضایي سند د هوایي الودګۍ ذمہواره ده او د دې له وجې هوایي جازونه ستونزو سره مخامخ کیدی شي. ساينس پوهانو په دې اړه مثالونه هم ورکړي دي چې له امریکا نه برتانیا ته تلونکي هوایي جازونه د جت اسټریم له وجې د ځنډ ښکار کیږي، ځکه چې په هغه ځای کې تیزی هواګانې وي او پروازونه د ځنډ ښکار شي. دوی په خبره ختیځ ته تلونکي پروازونه به توندی سره الوت کوي، خو لویدیځ پروازونه به د ځنډ ښکار کیدی شي. کارپوهان وایي چې د دې ستونزې له وجې به د جازونو ایندن او ټکټونو په بیو کې به هم اضافه کیږي او ماحول ته به هم زیان رسیږي. د ساینس پوهانو په وینا لندن ته تلونکي پروازونه به دوه ګینټې تاخیر سره رسیږي او اضافي خرچو له وجې به تر $2 کروڑ نه زیات اضافي خرچه راځي. درنو اردوونکو، په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی وو چې په انټارکټیکا بر اعظم کې د واوري یو لوی ګټ کې د درز له وجې لارسن سی شلف بیل شوی دی. په لارسن سی شلف نومې د واوري ګټ کې لډیرې مودې راهیسې درز روان وو. د واوري دغه ګټ چې له واوري سیمې نه بیل شوی دی، د کراچۍ ښار نه 3.5 چنده زیاته غټ دی. ساینسدانو لډیرې مودې راهیسې د دې خبرو توقع کوله چې دغه د واوري ګټ به جلا شي. لارسن سی د واوري ګټ د انټارکټیکا په شمالي برخه کې دی او د دې پلنوالی 200 میټره دی. ساینسپوهان ویلي دي چې د واوري ګټ بلیدو سره به د بر اعظم زمینی حقایق بدل شي. د دې په خبره دا یو لوی پیښه ده. د بیل شوي واوري ګټ ته A68 نوم ورکړل شوی دی او دا د نړۍ 5م د واوري لوی ګټ دی. د ساینسدانانو تر مخه د دې خبرې زیات امکان موجود دی چې د واوري ګټ به فاکلند آیلینډرز په لور لاړ شي او د دې په ویلیدو کې به تر 3 کلونو پورې موده ولګي. که څوم د رغبې په لحاظ سره دا د واوري لوی ګټ دی، خو کارپوهان وایي چې دې سره به د سمندر د اوبو کچه لوړه نشي. How was the film in Nare Khabari?
My name's Bob.
Pramita Mavio.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
Don't.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډنکر په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 270 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ډارک ټاور دی چې د 60 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ایموجی مووی دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتیلي اداکار شاهرخ خان نوې فلم جب هری میٹ سیجل په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي اونۍ کې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم مبارکاں پر دویم نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. صحیح په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اندو سرکار دی. د امریکا هالی ووډ مشهور ڈی سی کامکس نوی فلم جسٹس لیگ نوی ٹریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې ټول سپر هیروز کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر زیک شنایډر جوړ کړی دی او دا د دې سیریز 5م فلم دی. په فلم کې د هالی ووډ وتلي اداکارانو بن افلیک، هنری کیول، گال گاد، ایمی ایڈمز او نور کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن او خیالي فلم دی. د دې نه مخکې د دې سیریز فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې فلم میوزیک آسکر ایوارډ ګټونکي هانس زیمر جوړ کړی دی. فلم جسٹس لیگ به د نومبر په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
What did you do this weekend, Diana?
Me? Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're seeing is a crime wave around the world.
Next door, the Arkham Asylum.
And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show.
He said the age of heroes would never come again.
It has to. We don't have any more time.
Something is coming.
No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. back all the others.
د هندي سینما وتیلي اداکار عامر خان نوی فلم سیکرټ سپر سټار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې عامر خان او کرن راو شامل دي. په فلم کې زاریا وسیم مرکزی کردار دی او په دې کې عامر خان میوزیک کمپوزر کردار کړی دی. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې زاریا وسیم یو مسلمان جنیوي او د سندرو ویډیو شوق یې، خو د هغې پلار د دې مخالفت کوي. د دې فلم نه مخکې زاریا وسیم په دنګل فلم کې عامر خان سره کار کړی و. فلم سیکرټ سپر سټار به د اکتوبر په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے ایوارڈ کی طرف، اور یہ ایوارڈ پریزنٹ کریں گے میوزک ڈائریکٹر شکتی کمار۔
فرینڈز، ایوارڈز لیتے لیتے تھک گیا ہوں، اس بار شکتی ایوارڈ لے گا نہیں، دے گا۔ سو ہیئر آئی ایم ٹو گیو دی ایوارڈ فار دی بیسٹ سنگر فیمیل، اینڈ دی ایوارڈ گوز ٹو۔
ارے بیٹا، تم جیسے ٹیلنٹ بچے ہوتے نا، تھوڑے میں اس ببلز کی طرح وہ ایسے ہی اوپر آتے اپنے آپ، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔
میرا نیا گانا سنا ہے؟
کون سا؟ وہ دھیرے دھیرے سے،
وہ تو پرانا ہو گیا، نیا والا ہے زور زور سے۔
ہندی سینما مشہور اداکار فرحان اختر نوی فلم لکھنؤ سینٹرل لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. دا فلم د لکھنؤ په بندیخانه کې دی یو قیدی دی. په فلم کې فرحان اختر د کشن موهن په نامه کردار کړی دی چې سندرغاړي جوړدل غواړي. په یو مقدمه کې لکھنؤ جیل ته ولېږل شي. فرحان په جیل کې دننه یو میوزیک بینډ جوړ کړي او له بندیخانه نه د تښتېدو هڅه کوي. فلم لکھنؤ سینٹرل به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دلی میں ریکارڈنگ کروں گا، پوسٹر چھپے گا اپنا بینڈ کے ساتھ۔
چھوٹے شہر کے لوگوں کے بڑے بڑے سپنے
باؤ جی، شہر چھوٹے ہوتے ہیں، سپنے نہیں۔
کیا سیڑھی لگا رکھا پاگیا سے؟ اس نے کیا کیا ہے؟
مرڈر کیا ہے آئی ایس والے کا؟
باؤ جی اپنے کچھ نہیں کروا جائے۔
اس ہائی پروفائل کیس میں پھانسی ہی جسٹس ہے سر۔
Welcome to Lucknow Central.
اس بار ہم قیدیوں کے بینڈ کا کمپٹیشن لکھنؤ سینٹرل جیل میں کرنا چاہتے ہیں۔
مجھے پتا ہے کہ آپ کو وہاں بینڈ بنانے کا ایک آفر ملا ہے، آپ وہ بینڈ بنانے کا آفر لے لو۔
ارے بینڈ بنانے نہیں آیا میں ادھر،
بینڈ بنانے میں بھی نہیں آیا، پلان کچھ اور ہے۔
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوی فلم ٹوائلٹ ایک کتابا پا روانہ ہونے کی نمائش تپار وړاندې کیږي۔ دا فلم پر رښتینی واقعات جوړ دی۔ په فلم کې خودل شوی چې اکشے کمار په کورونو کې دننه د اودسماتي ځایونو جوړولو د ارزښت په اړه مبارزه کوي۔ په دې مبارزه کې اکشے کمار ډېر زیات مشکلات هم لري۔ په دې فلم کې مشهور اداکار انوپم کھیر هم کار کړی دی۔
تو بنوا دو نا شوچالے گھر میں بھی، جس آنگن میں تلسی لگاتے ہیں وہاں سوچ کرنا شروع کر دیں۔
اب بیوی واپس آئے نہ آئے، سنڈاس تو لا کے چھوڑوں گا اس گاؤں میں۔ رادے رادے
بیوی پاس چاہیے تو گھر میں سنڈاس چاہیے۔
اف یو چینج نتھنگ، نتھنگ ول چینج۔
عاشقوں نے تو عاشقی کے لیے تاج محل بنا دیا، سالہ ہم ایک سنڈاس نہ بنا سکے۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
ځوانانو غږ
پرائیویٹ کالج چرتا لاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.